ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم صفی الله سانکزی باشید. آقای سانکزی خوش آمدید.
دیر از یتمنه نفروخ سب وقت به افغانستان که در سهره توجه شوی. دغه پروگرام د تایر روشن په تخنیکی همکاری تاسو ته خبريږي چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې ده، خو اوري چې ټاکل شوی نن سه شنبه د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لمړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. د روسیې جمهور رئیس د افغانستان په اړه تازه اظهارات کړي، ویلي دي د ناټو او امریکا له حضور پرته به په دغه هیواد کې وضعیت نور هم خراب و. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناتو عسكر په افغانستان کې نه وای، دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خرابو. د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی خلک د سیمې د امنیت د ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي، او د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون الکسی ناوالنی ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړه. خبرونه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناتو عسكر په افغانستان کې نه وای، دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسامبلی د دواړو جرګو له لوړپوړو استازو سره لیدلی او په دې موضوعاتو بحث ورسره کړی دی. ښاغلي پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سغدریزو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر، د ملي امنیت سلاحکار او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ آسیا او روسیې د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې. د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې 150 تنه ولسی ځواک د سیمې د امنیت په ټینګولو په هدف پر پوستو ځای پر ځای شوي. د دغه ولایت ویاند عطا الله خوګیاڼي پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې خلکو د وروسته د پچیرګام ولسوالۍ په ګیرخیلو سیمه کې د سیمې یو نیم سل کسان ولسی ځواک په وو پوستو او یو لوی بیز کې په وسلو او نور تنظیماتو سنبال د خپلو سیمو امنیت ته دوی وسپارل شول.
خغلی خوګیانی زیاته کړه دغو کسانو ته به د حکومت لخوا د ملي امنیت په چوکاټ کې میاشتنی معاش هم ورکول کیږي، او د اړتیا په وخت کې به د ملي اردو او نورو ځواکونو له لوري تقویه شي. د زیاته کړه دا یو داسې ولسی ځواک دی او په خپله خوښه د خپلو سیمو امنیت ټینګولو په هدف دا پریکړه کړې ده. د 1.5 میلیون ټنو غنمو لومړی بار له هندستانه هرات ولایت ته ورسید. د غنمو د امرسته 60 ټنه د هرات ولایت لپاره پکې ځانګړي شوې د چابهار نیمروز لارې هرات ته رسیدلې. د هرات د والی مرستیال محیدین نوري پرون ازادي راډیو ته وویل، د غنمو لومړی بستانو لاسټریلر او د هندستان د کنسلګری د چارواکو او هرات ولایت د ځایی ادارې د چارواکو په حضور کې ترلاسه شو. دا د خغلی نوري خبري وي. د دې په خبره هرات، فران، نیمروز، غور او کندهار په هغو ولایتونو کې شامل دي چې د هندستان لخوا د غنمو مرستې به ورسره وشي. د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون په ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د ګډون غوښتنه رد کړه. د کمیسون په خبره ناوالنی د دې هیواد پر راتلونکو انتخاباتو کې ګډون نشي کولای ځکه پخوا په جرایمو تورن شوی دی. ټاکل شوی ده د روسیې ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي کال په مارچ کې وشي. ناوالنی د اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین سیاسي مخالف دی. د ناوالنی پلویانو پرون دوشنبه ورځ د روسیې په شلو ښارونو کې د 15,000 لاسلیکونو ټولولو په هدف لاریون وکړ. د دوی په وینا دا لاسلیکونه ښایي مرسته وکړي چې ناوالنی د کاندیدې اجازه ترلاسه کړي. نظر پوښتنې ښیي چې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د انتخابات وګټي او تر 2040 میلادي کال پورې د روسیې ولسمشر پاتې شي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي پر نړۍ د جګړې بادونه رالوتې دي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دوشنبې په ورځ کریسمس په مراسمو کې خبرې وکړې. د پمنځني ختیځ کې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو رامنځته کولو پر حل لاره ټینګار وکړ.
پیدیامو یسو نه بامبینی دل میډیو اورینته
موږ د منځني ختیځ په کوچنیانو کې عیسا وینو چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو د لانجو له کبله په دوامداره توګه کړیږي. راځئ دعا وکړو چې په سیمه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ مذاکرات بیرته پیل شي او دوه دولتونه اسرائیل او فلسطین له یو بل سره په سوله ییزه توګه واوسي. بلسیال که چه خلق ده حضرت عیسی ده میلاد روز المانزی پا فرانسیز ده کوریا تا پوزمی دلانجو ده حل پر الله هم دعا وکړه. ده امریکا ولسمشر دانالد ترامپ لخوا ده اسرائیل ده پلازمینه پتوگه ده بیت المقدس پر اسمت پیجندلو لپریکلی وروسته پا منزنی ختیز که تاوتریخواله زیاد شویده. اخوا ده شمالی کوریا ده اتومی پروگرام لکابل هم پا آسیا که وزیاد ترنگاله ده. ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې هم لوستلای شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. په دغه پروګرام کې چې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې ده یو دوه راپورونه هم تاسو په بخښنه سره په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو مجله اوري. خو د یو دو راپورونو او د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د خبرولو وخت هم لرو. رازو لمړی مطلب ته ټاکل شوی نن سه شنبه د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزو غونډو لمړی پړاو په بیجنګ کې پیل شي. دا غونډه د چین د ولسمشر شی جین پینګ په بلنه جوړیږي او هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه درې اړخیزه مشورې ورکول شریک دي. مشورې شریکول شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې غونډې په درشل کې د درې وړو هیوادونو کاري ډلو سره وکتل او د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په پیکینګ کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د درو واړو هیوادونو کاري ګروپونو د دوشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ او د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صبغۃ الله احمدی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي ټاکل شوی د اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزې همکارۍ، د سیمې د اتصال او تروریزم سره مبارزې په اړه یو توافق ترلاسه کړو. کابل دوامدار شکایت کړی چې اسلام آباد د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې جدي مرسته نه کوي او ادعا یې کړې چې پاکستان تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي او په افغانستان کې د سولې ټینګولو په برخه کې همکاري نه کوي. دا ادعاوی د پاکستان چارواکي ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به دا ځل د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې له ژمنې سره سم عمل وکړي. چین د درې اړخیزې غونډې خبره سږ کال په جون میاشت کې هغه مهال مطرح کړې وه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني او افغان سیال سره په پیکینګ کې وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغو خبرو کې د چین نقش ډېر ښکاره و او هیله ده چې د سیمه ییز امنیت ټینګولو په بحثونو کې به پیکینګ پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي. په همدې حال کې څېړونکي او کارپوهان دې غونډې ته خوشبینه دي او وایي هر اقدام چې د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترنګلی وضعیت نورمال کوي او په سیمه کې سوله ټینګوي یو مثبت اقدام دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي افغانستان دا ځل له یوې روښانه ستراتیژۍ سره په دغه غونډه کې ګډون کوي او هغه دا ده چې د افغانستان د دولت ضد ډلو څخه د پاکستان د ملاتړ په ستراتیژۍ کې تغییر غواړي. د زیاته کړه که پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي، زه په دې باور یم چې دا اقدام به د افغانستان، پاکستان او ټولې سیمې په ګټه او سولې پر لور وي. کنه دا مذاکرات په لهغو خبرو څخه وي چې پاکستان به د ځان لپاره د وخت ګټلو په خاطر د تاکتیک په توګه کوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پیکینګ ته تللی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب و. هغه دا خبره پرون د روسیې د ملي شورا دواړو جرګو له لوړپوړو غړیو سره په لیدنه کې وکړه. پوتین ویلي له امریکا سره یې اړیکې پیچلې دي خو باید د افغانستان په اړه واقعي بین واوسو. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور ته پام وکړئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ک امریکایي او ناتو عسکر په افغانستان کې نه وای دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خرابو. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسمبلی د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړپوړو استادو سره لیدلی او په دې موضوعاتو بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خرابه شوی دی. دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چېرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید په دې برخه کې واقعبین واوسو. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسلې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخو باله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په څلور دېرش ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې پکې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3,000 تازه دم مسرتیرو د ورستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبريږي. تر لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیري او ورپسې د ازادي راډیو مجله مهیروي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د دوشنبه ورځې انتحاري حملې د غنو لویدیزو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مریم عطایی یو عامه ښځه ده چې د حملې په وخت د کار پر لور روان وه. په خپله فیسبوک پاڼه یې لیکلي ورځ یې له غم او ویر سره پیل شوه. عطایی همدارز لیکلي د چاودنې له سیمې لږ لیرې وه او څو دقیقې څه نه اورېدل. انتحاري بریدګر په ځان پورې تړلیو چاودېدونکو موادو ته د ارګ ماڼۍ ختیځ ورو ته نږدې د ملي امنیت ادارې یو مرکز ته څیرمه چاودنه ورکړه. افغانستان د کورونا چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی وای بریدګر پیژندل شوی و، خو مخکې لدې چې پوځیان د هغه په وژنې یا نیولو برلاسي شي بریدی وکړ. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او 15 کسان نور ټپیان دي. واشنگتن پوسټ په خبره د دوشنبه ورځې حمله په کابل کې د ملي امنیت د روزنیز مرکز په سر تر برید یو اونۍ وروسته وشو. ورځپاڼه لیکي د ملي امنیت په ادارې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو، طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو څو انتحاري حملې کړې دي. لندن ایوننګ ستاندارد ورځپاڼې هم د کابل په وروستۍ حمله لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په قربانیانو کې یو ښځه شامله وه چې په خپل موټر کې له دې سیمې تیرېده. د لندن ایوننګ ستاندارد په لیکنه د کابل د روغتونونو مشرانو اندېښنه ښودلې چې ښایي د مرګ ژوبلو شمېر زیات شي. ورځپاڼه وایي ورته چاودنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او نیوز ټوډې ورځپاڼې د کابل د دوشنبه ورځې د انتحاري حملې یوه ویډیو خپره کړې. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې امبولانسونه ټپیان روغتونو ته وړي. د ویډیو له مخې تر چاودنې وروسته زیات شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلل. په کابل کې د دوشنبه ورځې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې له شاعر او لیکوال ښاغلی اکبر اوتی سره زموږ د همکار همایون هیواد مرکه اوری.
شعر هنر دی، یو قدرتي هنر دی، خو چې تا سره مطالعه نه وي، تا سره علم نه وي، تا سره پوه نه وي، ته د معاشرې په نبستا لاس نه پروت، نو پستا په شاعرۍ کې به هم هغه عمر طاقت بیا نه وي.
د سینما تکړه لوبغاړی محمد عیسی جانان کاکړ د افغاني فلمونو او سینما پر اوسني حالات راته غږیږي.
سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي.
لنډ حکایت د ښاغلي درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعوده نیازی د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل کې د ورېښمو د لارې نړیوال سیمینار ترسره شو. سیمینار د لندې د میاشتې په 28مه نیټه د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا جوړ شوی و. د سیمینار په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر ولوس چې په یو برخه کې راغلی دی. د خوشحالۍ ځای دی چې پوهان په یوې داسې موضوع بحث ته راټول شوي دي چې زموږ پرون زموږ له نن او روښانه سبا سره وصلولی شي. د تاریخ په ټولو پړاوونو کې لوی لارې نه یوازې د مالول تجاري د لیږدولو لپاره ضروري وي، بلکې د فکرونو، تمدنونو او تهذیبونو د انتقال، ارتقا او غوړېدا په بهیر باندې هم لوی اثر ښندلی دی. لرغونی افغانستان د ورېښمو لارې یو مهم مرکز و او موږ اوس په دې هڅه کې یو چې دغه لاره د نوې زمانې له شرایطو سره سم یو ځل بیا احیا او افغانستان د ورېښمو د نوې لارې په نوي مرکز بدل کړو. تر پیغام وروسته د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري، پوهان عزیز احمد پنشيري، پوهان لطف الله صافي او یو شمیر نورو د ورېښمو د لارې پاړه مقالې وورولې او د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مصر یو لرغونی کتاب کور چې زرګونه تاریخي او مذهبي قلمي نسخې پکې شته، له ترمیم کولو وروسته پرانیست. په جنوبي سینا کې د کاترین په مشهور سومیا کې د دغه پخوانی کتابتون د پرانیست مراسم وروسته له هغې جوړ شول چې د کتابتون په ختیځه برخه کې د خطي نسخو پر ترمیمولو درې کاله کار وشو. دا کتابتون چې د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په نړیوالو میراثونو کې شامل کړی دی، د نړۍ د پخوانیو خطي نسخو او لیکدودونو دوهم ستر مرکز ګڼل کیږي. دا ډول بل ستر کتابتون په واتیکان کې دی. په دې لرغونی کتاب کور کې شاوخوا 3300 خطي نسخې ساتل کیږي.
ښاغلی اکبر وتی په پېښور کې اوسي. دی وایي له شاوخوا 1200 کلونو راهیسې شاعري کوم. د ښاغلي وتی تر دې دمه د شعرونو دوه ټولګې چاپ شوې دي. وتی د خپلې شاعرۍ د پیل په باره کې وایي:
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه ده، یو آمدی. نو د 13 ولس 13 کالو راسي چې کله زه زده کوونکی وم، د ښوونځي زده کوونکی وم، دا یو وخت نه ما شعر پیل کړی دی. او بس شعر داسې یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي، د انسان چې څه په داخل کې او په خارج کې روزي او دغه بیا شعر شي. نو شعر سره مې دغه تړون بیا زما په شعر کې چې کوشش مې چې په رومانوي انداز کې منوی شکل کې زه خپل چاپیر چلنځوګری انزورګری وکم.
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالاتو متاثر واکنه مینا ژوند او نور څه هم پکې و.
تر دې دمه زما خو دوه کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه مې راغم ده. تر څومره حد پورې چې تاسو د شعر خبرو کړ چې یاره زما په شعر کې څه دي، نو شاعري هغه شاعري چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي، ته چې په چاپیرچل کې څه محسوسې. خدا بیا د انسان د عمر پورې ده، یو عمر کې یو شان حالات دي، په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي جون د ترجیحات بدلیږي. د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعرۍ کې مختلف مضامین او موضوعات راځي. که زه تاسو ته وایم چې زما د ابتدا شاعري چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعرۍ کې بزیات نه زیات د مینې او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې. بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست، د وطن چاپیرچل، د وطن ستونزو مسلو زما په شاعرۍ اثر کو، هغه موضوعات او مضامین زما په شاعرۍ کې راتل چې اوس پورې زه ګڼم چې زما په شاعرۍ کې د قوم پرستۍ پاول خبره ده، زما په شاعرۍ کې د خپل خلکو سره مینه ده، زما په شاعرۍ کې د انسانیت، د لوړ انسانیت لپاره مینه ده. او دا غیر علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي هم زما د شاعرۍ برخه ده.
ځینې خلک چې شعر لیکي هغوی لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي. خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي دې ته مو هم پام وي چې مثال د شاعرۍ صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي.
تاسو ډیر مخص والو کو تاسو ته دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعری چې دا د دې پشا باندې د مضبوط مطالعې ضرورت دی. چې ستا مطالعې نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستي چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی. باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چتالوستي تر ترکی پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبی زیار شویری چتالوستي یو خود اغه شاعری د هنر نه بنده خبريږي پاغي کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول داغه نه خبريږي. نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه تو د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هغه عمره طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وی اټریکشن هغه هم پکې بیان نه.
ځینې شعر پوهان دا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي. ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا دا خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي. تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر تاییدوي؟
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو په هغه کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعری اغا وی چې شاعری هغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په تکنیک باندې د رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو یو بل سره نو کوری دی. زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لوړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپرچل دی. یو خ شعر د خ شعر تعریف داری چې خ شعر هغه دی چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني. اغه شعر داسې چې هغه آینه کته لولې چې ته و هو دا خو ما د پاره لیکلې شوې چې زه لولم جویم چې دا ما د پاره لیکلې شوې دغه شعر زوم دغه شعر چې دې کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می.
هوتی صاحب تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته په ترنم کې وایي؟
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اورېدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اورېدونکو ته به ډاډ کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما پ محبت کے گورا سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑ تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو د ظلم تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو
جون زدکو ما دازغو او دس کروٹو خار کے جون زدکو ما دازغو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خاغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھنے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھنے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھنے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو چا حالات او د ټولنې نه یو څوک تاثر اخلي او یو څه خپل خبرې هم وي، یعنی د ځان بیان وي. کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کولی شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وي داسې چې هغوی ومني او هم دی په دې بریالی شوی وي چې خپله خبره یې کړی وي، خپل ځان یې بیان کړی وي.
دا شاعر په خپله د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی، نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانی په شاعرۍ کې، نو عموما د ازي چې چون کې معاشره خو په انسانانو جوړیږي، ټولنه خو په انسانانو جوړیږي، اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي، نو پدی وج باندی د د پشایره کې د سېچ اغل بل ولی، نو اغه وی کدا زما مسله ده، یعنی په ځانګړي رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پختونخوا د رحمت شاه سهیل صاحب درکم، یا د بری پختونخوا د پیر محمد کاروان صاحب، یا داسې نور ډېر خو شاعران دي چې بیا خاص کر سهیل صاحب په کوزی پختونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي، نو هغه هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو دا داسې تورو انتخاب کړی، دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی ده چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده. لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګول سندره ده چې پکې ګول شستا د غونډې زنی شنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکا چې ته اوربل خوروي زپ در شندم گلونا خغ سپرلی ته انتظار وکا. اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام منده عام منده عام اوریدون کی هم دستون کی گوری، نو اغه ورته په دغه چشمو کی گوری چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي، خو کو دا سه د یو سیاسي فکر بنده دا شعر لولي، نو اغه وی چې دا د قام یا د وطن یا دی چې پکې ګولی شي ستاد غونډ زنه شنه اغه سپرلی ته انتظار کوي، نه د خپل اولس ته وي د خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې دا اوریدونکو د چې کم داغي اغه مونږ ورته استتیک سنس وایو اغه پورې چې اغه د شعر نه کم مطلب په کم اندازه خني.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ، یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی، د درویش دی، یا د کاروان صاحب دی، خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي، بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبر ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښي سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي، او چې هغه دغه ناصر واخلي دغه په رنگ کې رنگ شي، نو د هغه نه خپل ذاتی اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایک صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبر هم زه کشر یم، ټیک د زبه د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم، خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوډه پیژنګلو جوړول غواړم، باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز خپل رنگي پدې با یو شاعر سروایول کوي، هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زما داري چې زما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زما پاتې شي. باید چې سایل صاحب مطالعه کوم، ځکه زه دغه د نظریې او زما د نظریې سړی د مثال په توګه یا د خوشحال بابا، خو د شاعرۍ فن چې کوم دی، تخنیکی اړخ چې کوم دی، یا د شاعرۍ چې کوم اسلوب دی چې موږ ورته سټایل هم وایو، چې هغه باید زما خپلی، چې هغه زه د بل په رنګ کې رنګ نه کوم، ځکه که د بل په رنګ کې زه رنګوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنګ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر، خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي، رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت دی. او شعر پکې داسې دی چې چپزله دی کله یو وی کله بلا، چپزله دی کله یو وی کله بلا، داسې خکاری چې زوال د محبت دی. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت دی. او چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، چپزلونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنه دی خو کمال د محبت دی. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلی ځان لفال د محبت دی. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت دی. او د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، د اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت دی. خوښ مې دروغ نه دی جانانه دا صدا، رک یم در پسې لخپل ځانه دا صدا، داسې مینتوب چې اذیت کې مزه ده، یم رسېدلې تا رسمانه دا صدا. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه دا صدا. او شعر دی، ناس یو د یو بل سره خورک یو د یو بله، ناس یو د یو بل سره خورک یو له یو بله، ای د نننی دور انسان دا صدا، او ستا مجنونان ډیر دی خود په یو مجنونان دی، ای زما د زړه پښتونستان دا صدا، او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی، ای فخر افغانا باچا خانا دا صدا. دا را خکلی کرخی روانه ول غواړي اکبره، دا را خکلی کرخی روانه ول غواړي اکبره، وای لچترال تر بولانا دا صدا، خوخ می دروغ نه دی جانان دا صدا، رکیم در پسې لخپل زانا دا صدا.
ډیر زیات مننه.
ډیر ستاسو مننه، ستاسو بیا ډیر مننه په دې چې د بر وطن زمونږ ګران افغانستان اوریدونکو تم زما غو رسو.
رادیوی مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
اوس د نقل وار دی، وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي د هیلې او امید نقل ډېر راته په زړه پورې وو، راځئ ورته غوږ به شو.
څلور ډیوې په کوټه کې، څلور ډیوې بلې وې په پټه خوله یې رڼا خپرولې. لومړۍ ډیوې چوپتیا ماته کړه، نورو ته یې وویل زه سکون نومېږم، زما د رڼا ساتندوی نشته، زه د پایېدلو نه یم او په لنډ وخت کې به ومرم. د لومړۍ ډیوې رڼا ورو ورو کمه شوه، تته شوه او بیخي مړه شوه. دوهمې ډیوې وویل زه ایمان یم، زه ګمان نه کوم چې ډیر عمر به وپایم، زما رڼا به ورو ورو مړه شي. لکه څنګه چې هغې ویلي وو، ورو ورو یې رڼا کمه او بیخي غلی شوه. دریمه ډیوه چې له خپګانه پوړېدله په خبرو راغله، وی ویل زمینه یم ما ته هیڅ څوک پدرن استرګه نه ګوري او په قدر مې نه پوهیږي لما سره نور د پایدلو وس نشته زمرم شیبه نیمه پس ده غیرنا هم ختمه و دغه وخت یو ماشوم کوټې ته راغی او د مړو ډیوو په لیدو ژړا ورغله زاره یې وکړې ای ډیوو ممری د خدای لپاره ممری ولې غلی شوی ولې د ماشوم د فریاد او زاریو په منځ کې څلورمه ډیوه په خبرو راغله ویې ویل مه ژاړه مه ناهیلی کیږه زه هیله نومیږم چې څو پورې زه یم تیاره د ژوند د لاندې کولو وس نه مومي زه مړې ډیوې دوباره بلولی شم او ماشوم څلورمه ډیوه راواخیسته نورې درې یې ورباندې بلې کړې هو موږ د امید په مرسته کولی شو چې په زړونو کې د سکون د ایمان او د مینې مشالونه بل وساتو کیسه او سندره د هند خلکو ولسی حکایت ایوی د کور میرمن یو کیسه زده وه دی و سندره هم زده وه خو هیڅ وختي هیڅ چاته نه کیسه او نه سندره ویلې وه دواړه په زړه کې ایساری ساتلې وې د ایساری کیسې او ایساری سندرې زړونه په تنګ وو دوی آزادی غوښته دوی غوښتل چې له بنده راووزي یوه ورځ چې د کور میرمن ویده وه او خوله یې پرانستې پاتې وه کیسه یې له خوله یې راووته د بوټونو بڼه یې خپله کړه په برنډه کې کیناسته سندره هم وتښتېده د نارینه د کورتۍ په شکل شوه د دیوال په میخ راوځړېده ماښام د ښځې میړه کور ته راغی چې په دهلیز کې یې د نارینه بوټونو او د خونې په دیوال باندې د نارینه کورتۍ ته وکتل له ښځې یې پوښتنه وکړه دلته څوک راغلی دی هغې ځواب ورکړ هیڅوک میړه وویل نو دا کورتۍ او بوټونه د چا دي ښځې وویل هیڅ نه پوهیږم دی د ښځې ځوابونه قانع نه کړ په ښځې شکمن شو خبرې یې سره ترخې شوې او څوک څپېړې ته ورسېدې سړی چې ډېر په قهر بو خپله کمپله یې واخیسته او د بیزو رب النوع معبد ته لاړ چې شپه هورې څملې ښځه حق حیرانه وه هیڅ نه پوهېده چې دا څه وشول په کور کې یوازې وه له ځانه یې بیا بیا پوښتنه وکړه دا کورتۍ د چا ده دا بوټونه د چا دي خو ځواب یې ونه موند حیرانه او سرګردانه پاڅېده څراغ یې مړ کړ او بستر ته لاړه چې ویده شي د ښار د ټولو څراغونو لمبې چې به څنګه په کور کې مړې شوې د بیزو رب النوع معبد ته به لاړې او هورې به یې شپه په خبرو او په غیبت لنډوله په هغه شپه د یوه کور د څراغ له لمبې پرته نورې ټولې لمبې په خپل وخت مندر ته لاړې دا یوه ناوخته راورسېده نورو له ناوخته رارسېدلې لمبې پوښتنه وکړه ولې دومره ناوخته راغلې لمبې وویل زموږ په کور کې ماسخوتن تر ډېرو پورې د میړه او ښځې سره کړپ و نورو لمبو پوښتنه ورنه وکړه جنجال یې ولې و دې ورته وویل میړه چې کور ته راغی په برانډه کې یې د نارینه بوټونه او په کوټه کې یې د نارینه کورتۍ ولیده میړه له ښځې پوښتنه وکړه چې دا د چا دي ښځې وویل نه یم خبره او په دې ډول د دوی شور سره جګ شو لمبو وویل دا کورتۍ او بوټونه له کومه را پیدا شول دوی وویل زموږ د کور د میرمنې یوه کیسه سته ده او یوه سندره خو هیڅ وخت یې هیڅ چاته نه سندره بللې او نه یې کیسه نو سندرې او کیسې ځانونه بندیان بلل زړونه یې په تنګ وو آخر وتښتېدې یوې د بوټونو بڼه خپله کړه بلې د کورتۍ دوی له ښځې خپل بدل واخیست خو ښځه بیخي خبره نه وه چې څه ټوکه ورسره شوې د ښځې میړه چې په معبد کې تر خپلې کمپلې لاندې پروت و د خپل کور د لمبې خبرې واورېدې پوه شو چې ښځه یې بې ګناه ده کور ته روان شو چې کور ته ورسېده سپېدې چاودېدلې وې د چرګانو بانګونه وو د له خپلې ښځې وغوښتل هغه سندره ورته ووایي او هغه کیسه ورته تېره کړې خود میرمنی نه کیسه پیاد باتی و نه سندره. دیور تبو بیل کومه سندره کومه کیسه؟ تکیه پاچه تچه دو وڑکی بازان داولل پاچه بازان میرکار تا وسپارل چی تربیه اکری میاشت پس دا یو باز کار تا چم تو خوبل نو پاچه میرکار تا وویل دا بلولی میرکار زواب ورکر سایب هیچ نشون پو بس پا اول ورس چی می دوونی پا کومتانگا که ناو پا هم غنازده نخوزی پاچه دا دربار طبیب راو باله چی باز مایی نکلی طبیب دا باز لمایی نکولو روستا و بایل سایب روخ را مرده پاچه مختلف کسان راو بالل چی باز الو تلو تا تیار کلی او یا لکتر لگا ده غدن الو تا ایلت معلوم کلی خدا غوطا هیچ چا نپرانستا پا آخر که پاچه ایلان وکر چی هر چا که دا باز الو تلو او کار کولو تا چمتو کرد لوی این ام با وگرتی چو ورزی پس پا پاچا بنده درباریانو زیره وکر چی باز پا الو تو را غلی ده پاچا وویل دا کار چا وکر او دوی یو بودا بزگر ور ترا وست پاچا ور تا وویل دا بازانو تجربه دی لکه چی دیره ده بودا ور تا وویل نسید غریب سره یم بازان بچنگ ساتم پاچا پختن ور نوکره نو باز دی چنگ الو تو تا تیار کرد بودا ورطا وویل با کومه چنگه چه ناستو حقا می غوچکلا پاچا تا ده پا آسانه طریقه خنده ورقلا یو مرد تلاویه ورکلی او بودا زیادکلا حقا چوب چه ده ناستی زایی ولری تلگو من کوی چه الو تلایی نشی پاچا پا ده خبره که لویه ماناو منده یو بل مرد تلاویه هم ورکلی بودا لدر باره دیر خوشحالا کور تروان شو او پاچا درباریانو تا بویل موک چه تر چو پوری پا بلچا تکیه کریوی پا دیبا نپوهی گو چه وزر لرو
محمد عیسی جانان کاکړ له شاوخوا دیر شو کلونو رئیسی په فلمونو، تیاتری نندارو او راډیوی ډرامو کې لوبیږي او تمثیل کوي. ښاغلی جانان د تمثیلي فعالیتونو ترڅنګ شاعري او لیکوالي هم کوي او پر فلمونو نقدونه هم لیکي. د افغاني سینما د اوسنیو فلمونو په باره کې مې لنډه مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرین ګلو شیراغا په سریال کې لیدلې وې، شوخ وې ډیر زیات او فکر کوم چې یو وار ناکام سوایم.
په هندسه کې ناکام وم، ګدیر پرانباز، شوخ، کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړی و او کله به یې زما مات کړی و، نو دغسې یو شوخ نقش مې لوبولی و په هغه سریال کې.
له هغه بیا وروسته ډیر کلونه تیر شو، بیا مو هنري فعالیتونه څه وو؟
د هغه نه وروسته زما هنري فعالیتونه البته په راډیوي بخش کې ډیر وو، په راډیو ډرام، راډیو داستان او راډیوي نندارې چې وې هغو کې مې کار ډیر وو، او تلویزیوني و سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال و، په هغه کې مې وړوکی نقش درلوده. د هغه نه را وروسته بیا کرا کرا ګم شده په نامه یو فلم و چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړه. دغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی، خدای دې وبخي، دغه فلم و. او نور راډیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده، او نور هم هنري کارونه لرم په راډیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې حیثه کې یو څه راته ووایاستئ چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بلې موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پوری سمره
نن سبا ومن صاحب رښتیام فلمونه ډیر جوړیږي او الهته دا دی چې په دغه ټولنه کې چې مونږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نسته دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړی ویډیو ته سینما ته او که فکر می دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم الکو سم دا مو پېستلا خوخیږي چې زه باید فلم پر پردا کې خاره سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی ده
او بل بدغه سہولتونه یې د سب پم سہولتونه ډیر سوی تر په خوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په هغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیز کوي نو ته چې کله غواړي زمنګ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوامو په اصطلاح دشم دشم جنگونه جلی و تختی بدماشان پسې لاړ شي دوی غواړي هغه رقم جوړ کړي که غواړي چې هغه سه جوړ کړي کیسه هغه سه برابر کړي ولې کیفیت هغه سه نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سه نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سه نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیروالی ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه
خغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم مالک اوسي په خو به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده و څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت درلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه خې لارې ته ټولنه تساوق ورکي بدبختانه چې دلته هغه څه استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلاس ډایرکټر سوی ده نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې په سینې ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر نه خوالي پیراغلی او بل اخر وځي په داسې مرحله کې د چا اقتصادي وضع ډیره خراب ده یا بل د هر کریکټر د پاره دوی کاستینګ ضعیف کی دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د پاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنگ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه سه کریکټر انتخاب کړي همدې نقش لوبولو د پاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکړي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د پاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبي یا چیرې نه دې سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوڅې نه یو کس راولي هغه سره حقوق را زیار باسي ترڅو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي کای اخلیم ډیر کم اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبا ورسې زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته سونو مری وری
خغل جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې راته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو هم دغه د کاستینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړای ډیر داسې سیوی چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی د اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي په هغه کې ډېر ستونزې نورې مې چې ما په غلي کې خپل اشاره ورته کړی او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاستینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کریکټر نه بلکې په نورو کریکټروم خو زه به مرکزی کریکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دی چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سره رقم دی زیړ دی ونه نه سره رقم دی چیټ دی ولې کومګه یو فلم د چینایانو په اکل جوړ کو چینایان په یو خار کې وخی یو مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولی او دا چینایي مونږه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژنګلوي کې لري دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو تند تند وریزی تند سترگی جگ پوزا لوڑا ونا دا بنو منگا سام کار نی کڑے لکه پام دی فلم کی چی سیوی دی مرکزی کریکٹر چوک چد پٹھان نقش لو بولے د پٹھان نہ د پٹھان نہ شناخت دا دی چ پٹھان جگ ونا لری او سنا ورزوانا دی او تند تند توری وریزی او تیری پزی او داس زوانند سی او چیرہ خلق ته تصویر کیږي ولی په دی فلم کی زمونگا پٹھان د ونا نہ چچ دی الله باډی نہ کمزور دی او برعکس په مقابل د کی کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفی نقش لوبي هغه د دوه چند دی او پښخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفی کریکټر چې دومره باډی غټه ده دا ضعیف مرکزی کریکټر دی وسی کړي چې دا کریکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپانی فلمو کې د جګیچن فلمونه منګاو تاسو لیدلی دي جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملی وایي هلته یو منطق کار آلته خودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخ کې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کوم تخنیکو راپرځي نو دا موتاته د منلو وړ دی خو بد وختونه په دې فلم کې دا کار نه دی
کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دایسي ورته وي چې یو ښه فلم دی
کاغلی کاکړ اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت مې چې ویلې چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور شوی بیا د کوڅې نه کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته موږ تاسو د شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کریکټر ته ورته راځي چې د شادګل دی ونلید هغه ورته ونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقش هم چې ورکړل سوی یو هنرمند ته ورکړل سوی نن سبا دغه زمونږ اوساسي ډایرکټران د نن ورځې وګوري چې تاسو یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا د دې هنرمند نه راولي د دې عامه کې لفروش ته وایي چې دا یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورته چالت لړ او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد دی ما شادګل راځي زورته هم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپه تیري هغه وې دامه د ماما وزه ده زورته چې د ماما وزه د زما په سره وتړه لاودا یعنی د دومره لاندې صحنه د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره دغه سریال ډایرکټر چې هغه غوښتلی دی چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوسی خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنې نه
خپل جانان که زموږ ډایرکټران وو غواړي چې داسې کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې موږ تاسو ډیر ښه هنرمندان لرو او په وار وار زمزړه کې دا ګرځیدلی چې ولې دغه د فلمو سټډیو غانې چې دی دوی په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریست نه هله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره ورتیا ولري او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي ممنون مقصودی نن سبا سن آتش پیتو شپک پیتو کلو ته رسیدلې دي ولی لرو مونږ هغه نه هنري آثار لرو ولی دا کفایت نه کوي مونږ لرو استاد فرخ استاد تاجزای استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي په سینما کې استادان دي
لکه آجی ګل لکه فضل حکیمی لکه خپل مارشال ابراهیمی لکه آریان خان لکه رسول ایمان لکه اومین سخی دغه ځوانان دي
ولی دوی څیرونه استفاده ونکو ولی دوی د څیرو لپاره دوی د ورتیا چې موږ په یوه څومره ورتیا لري ولی هماغه سي قوي سناریو ورته ونیلیکو او دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو
کورمدان خاغلی جانان په دې لږ چې موږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای وکړي چې تل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکې وسی او دا وسنی فلمونه نقد سي یو هله مې چې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي هغه کې دا ورته یاسته چې په دغه فلم نقد وکړي ولا هغه فلم افغانی که هندی که د بالیوډ د سینمای او هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي ته غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ ننداره ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړي نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودان
ستاسو نه هم مننه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
اوس نومیالی شاعر استاد درویش دورانی د کر د ګلو کله ټولګي څخه خپل یو نظم راوړوي
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دی یرغل گرو غوش چی واخل دادارا پلاس کی بیا با پزور ورننوزی دی پردی وطن تا چی اول واخل دهاغ دادروازا پلاس کی خو دا وقت یو سری دا طول و مخلی ولی وی دا دنگ و غرو دا سر یو مرچه پلاس کی یوی گولی الهم نخطا کول نخشا دیننگیالی کاو پر دوی باندی هر ٹک پا هنر چه چوک پا وخو زید نویجر با دا گولی خوراک سو چه لاوت دور باندی داسی خپل توپک پا هنر دی پا باران باران گولی که هم رو رمتو مگر پا مڑو ید دوی کرل کدی ڈک پا هنر چې د سره لار ورک کړي او په دغه حال کې د دوی وخواته یو ځوان راغی د سودا د پاره ویل زدر ته دغه سړی سر راوړم دومره پیسې به راکوي ماته د داد د پاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به پرتی دلته کې ستا د پاره جوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا په خکړه نو بیا پر خپله لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت لمخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر شو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دښمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نسو تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه چې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چزما پلار و هغه
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com